اوریدونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله محمد سلامونه مني او وخت ورځي 2 بجې شوي نن د ګول ورځ د 2015 کال د مای د میاشتې 25مه نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره ریپورټونه لرو، مرکه اهم بدراورو او په وروستۍ نیمه کې به اونیز خبرونه د تاریخ پاڼه هم وي او د دې ترڅنګ نړیوالو کورونا وایرس پاڼو ته به کتنه هم کوو. خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس لپاره د تیاریانو په مخه یو غونډه روانه ده. په سال بل کې ځانمرګي برید شوی چې پکې یو تن وژل شوی دی او په ریکټر پیمانه د 5.6 شدت د یوې سلسلې نن د ټوکیو ښار او شاوخوا سیمې لړزولې دي. اوسته خبرینو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 5 کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن مشال ریډیو ته وویل چې د خارجه چارو سکرتر احساس چودھری او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې حق نن مشال ریډیو ته وویل
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي.
د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو د غیلې لپاره د سیمه ایز تفاهم په حقله شروع کړی و. پولیس وایي د پاکستان د ولسمشر زوی په بلوچستان کې پرون په سړک کې د یو ښخ شوي ماین له چاودنې څخه بچ شوی دی، خو په دې پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 45 نور زخمیان شوي دي. د پولیسو یو مشر غلام رسول نن مشال ریډیو ته ویلي په یو موټر سایکل کې ایښودل شوی دا بم و او د بلوچستان په صنعتي سیمه کې له لرې واټن څخه هغه مهال اچول شو چې د ولسمشر د زوی سلیمان ممنون حسین موټر ورڅخه تیرېدو. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو له آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورګزو ایجنسۍ د بې ځایه شوو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روجې د میاشتې نه پس شروع کوي. نوموړي د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل
دوی واپسي د ټینټیټیولي رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو، خو اوبویسلي په دې کې فیکټر زی چې کار سر ټیک روانو پلان کې شته دا نه دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمه والا لږ ډی نوټیفای شوي دي ځنه علاقې او رګزی والا به کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اورګزو ایجنسۍ بې ځایه شوو خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي د جنګ له وجې 5 کاله وړاندې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو، خو تر اوسه یې حکومت هیڅ انتظام نه دی کړی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته وویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیول دي. دی وایي
صوبایي حکومت د دې لپاره اف سی فرنټیر کانسټبلري د شانتي د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې صوبې نه بهر پولیس نه پرې فوج ته هم ریکوست کړی او مختل ټول نه پریم چې دا بالکل په ټولو پولیس سټېشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ زیات توجه ورکړي.
په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په 1.5 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د سند په اړه به د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت عمومي رئیس او مرستیال عمومي جلسې ته وغوښتل شي. د ولسی جرګې رئیس او اکثره وکیلانو نن وویل چې د امنیتي چارواکو د سرګندونو تر اورېدو وروسته به ولسی جرګه په دې اړه یوه پریکړه وکړي. په زابل کې ځانمرګي برید شوی چې پکې یو تن وژل شوی او شاوخوا څلوېښت تنه زخمیان شوي دي. د زابل د امنیت چارواکي غلام جیلانی فراهین نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه په زابل کې د ولایتي شورا په ودانۍ ځانمرګي برید شوی دی چې د لومړنیو معلوماتو تر مخه څلوېښت تنه پکې ژوبل شوي دي. بلخوا د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی ویلي دي چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی هم دی. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د ایران یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې د هېواد د پاسداران انقلاب مشر په امریکا تور لګوي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یې د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه. دا راپور چې نن په جاوان ورځپاڼه کې لاغې وروستو مخې ته راغلی دی چې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تور لګولی و چې د جګړې کولو توان نه لري. جوان ورځپاڼې د ایران انقلاب ساتونکو د قدس څانګې د مشر جنرال قاسم سلیمانی په حواله ویلی دی چې امریکا پر امادی کې د سختدریسي ډلې داعش د پرمختګ د مخنیوي لپاره ایس نه دی کړی. په عین حال کې عراقي ځواکونه چې د شیا ملیشو او سنی قبایلو ملاتړ ورته ترلاسه دی وای د داعش لخوا تیرونې نیول شوي زیاتره سیمې بیا نیولې دي او د رمادي اړخ ته پرمختګ کوي. د جاپان د جیولوجیکل اداره وای په ریکټر پیمانه د 5.6 شدت یوې سلسلې نن د ټوکیو ښار او شاوخوا سیمې لړزولې خو د سونامي خبرداری نه دی ورکړل شوی. د سلسلې مرکز د ټوکیو شمال ختیځ ته سیمه وه چې له امله یې ودانۍ ولړزېدې او د څو شیبو لپاره ټرینونه ودرول شو. د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي. بلخوا د شام د انساني حقونو یوه اداره وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې هېواد په تاریخي ښار پالمیرا او خوشا کې په تیرو لسو ورځو کې لږ تر لږه 212 کسان وژلي دي. یا د ښار د روانې میاشتې د 14 نیټې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په قبضه کې دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. اوس ریاض مساخل تاسو ته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.03 روپې غستی کیږي او په 1.0355 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.06 روپې او 1.05 روپې یو یورو په 1.14 روپې او 1.14 روپې د سعودي عرب ریال په 19.40 روپې او په 19.15 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 23.45 روپې او په 30.60 روپې او یو افغانۍ په 1.08 روپې غستی کیږي او په 1.09 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، پېښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 3 او کم 14، پېښور کې 8 او 21 او بنو کې به 1.02 درجه وي.
خبر مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د روان کال په اخره کې د کیدونکې ایشیا زړه په نامه کانفرنس لپاره د تیاری غونډه د محل په اسلام آباد کې روانه ده. د ایشیا کانفرنس څومره د ارزښت وړ دی یو کارپو وایي.
د دې دوه مهم اهداف دي، یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده.
د اورغزو قبایلی سیمې بې کوره شوي کډوال وایي له کلونو راهیسې بې کوره دي خو حکومت یې هیڅ غم نه خوري. د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکو ادارې سپارک مشر وایي په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې له ماشومانو د مشقت په اخیستو کې زیاتوالی راغلی.
په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومانو مشقت دی نو هغې کې کمی راغلې ده او خیبر پختونخوا او چې کوم قبایلي سیمې دي نو دلته په چایلډ لیبر کې د ماشومانو په مشقت کې اضافه شوې ده.
او د باجوړ ایجنسۍ په مامون برخو لوزو سیمه کې شپږ کاله وړاندې د تباه کړی شوي یو کالج یو زده کوونکی او دغه سیمې یو تن وایي
زمونږ هیڅ سیستم نشته، پکې نشته، بالکل ګاډر ته ګپو دی سر جیمنګ ته بخپل.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره. اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په اسلام آباد کې د مهال د ایشیا د زړه د هیوادونو د پنځم کانفرنس د تیاری لپاره غونډه روانه ده. د پاکستان د بنو چارو د وزارت ویاند نن مشال لوتی ویل چې د خارجه چارو سکرتر زاس چودری او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په حقله شروع کړی و. تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورټ کې ورو.
د خارجه دفتر ویان کاسی خلیل الله تر مخه د غونډې ګډه مشري د پاکستان خارجه سکرتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د ده په خبره غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو 12 غړو ملکونو او 14 مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړل شوې دي. دارنګ د 12 غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته را بلل شوي دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د څانګې مشر قادر یار خان وینا وا
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمائندگان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول پروسې لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په هکله اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوسو کو نو دوی وي
د آسیا زلو پنځم وزارتی کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي. د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. د غونډه کې د وزارتي کانفرنس په ایجنډا، طریقه کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتي کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حکله مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ییزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وینا وا چې د دې اهمیت اندازه د دې نه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی وو. طاهر خان زیاتوي
دوا مهم اهداف تی یو پرم نه او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ده چې په دې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه امیر ترقی زیات ضرورت دی.
یادونه ده چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودل شوی دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. د غرنګ د امریکا، برتانیا او یورپی یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو ته مشال ریڈیو خبرونه اوري. د بلوچستان په هب سیمه کې د پاکستانی صدر پرزوی بمی بریج شوی دی چې درې تنه ولسی وګړي پکې جوبل شوی او صدر د زوی د محافظانو په ګډون پکې 15 تنه نور جوبل شوی دی. بلوڅ بلتون غوښتون کېډلې بیلې د برید پلا پر غاړه اخیستې. تفصیل د خدایانو ناصر په دې رپورټ کې ورو.
د بلوچستان په حبسې مکې د یک شنبه او دوشنبه په منځنۍ شپه د پاکستانی صدر ممنون حسین پرزوی سلمان بمی برید سوی چې پکې درې تنه ولسی وګړي وجل سوي او د سلمان د محافظانو په شمول پکې تر 15 پورې نور کسان ژوبل سوي دي. د حبسې مې د پولیسو مشر بشیر بروهی چې نه غوښتل راغې سبڅي مشال رادیو ته وویل د بمی برید هدف د پاکستانی صدر زوی وو خو خپل سلمان پکې محفوظ پاتې سوی دی. بروهی زیاتوي په دې بمی برید کې د سلمان لشتر لژه 15 محافظان هم ژوبل سوي دي. د حبسمه د پولیسو په خبره چاودونکو توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای سوي وو چې د ریموت کنټرول په وسیله لوی زورورې چاودنې سره وچاودل سو او د شاوخوا نشدو کورونو او دوکانونو ټوله شیشه یې ماتې کړې دي. بلې خواته د دغه چاودنې مسؤلیت په کوټه کې ځای رسنیو ته بلوچ بلتون غشتون کې وسلوال ډلې بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی نومې قبول کړي او زیاتوي د برید هدف یې د پاکستانی صدر زوی وو. په بلوچستان صوبه کې له تېرې یوې لسیزې راهیسې د بېلې په شمول یو شمېر نورو بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له پاکستانه د بېلېدو مبارزه پیل کړې او زیاتوي د دوی همدا وسلواله مبارزه به له پاکستاني ریاست څخه د بلوچستان تر بېلېدو پورې جاري وي. خو اسلام آباد بیا د دې وسلوالو ډلو تر شا د بهرني استخباراتو په خاصه توګه د هندي استخباراتو را لاس بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا
تاسو ته مشال رادیو خبرونه وري. د اورګزو قبایلی سیمې نه به کور شوی کډوال وایي چې د کډوالۍ 15 کاله وشو خو حکومت چې خپل سیمو ته ناستوي. بلخوا د قبایلی سیمو لپاره د پتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د اورګزو قبایلی سیمې کډوال به د روزي د میاشتې نه پس خپل سیمو ته د ستنولو ولېږل شي. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د اورګدو قبایلی سیمه نه به کور شوی خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر درخ پولیسي متستانه کړل شي. د یادې سیمې د علمخیلو یو کس شامس خان چې د تیرو وو کالونو د هنګوز لی سره نږدې په زرګری سیمه کې د کډوالې جون تیروي وای نو خو ورته حکومت د خپل سیمو د امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکوي او نه یې خپل سیمو تستنوي.
اورګزی جنسین ته کولاو شي کنه ډېر ټیم وو چې ځان څخه کم 7 سال وو متاثرین شوی وو. علمخیلو بایز مسله نه دا خاتمه
شامس خان د بری ورکزو د علیم خیلو نه و کاله مخکې په یادو سیمو کې د وسلوالو د موجودیت له امله په کډه کولو مجبور شوی و. خو په یادو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د 2010 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د خوخ بدشم په نامه عملیات پیل کړل او ځایي ولس سره یې ژمنه کړې وه چې په یو څو میاشتو کې به سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي. خو د 15 کالو تېرېدو نه باوجود اوس هم په زرګونه کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. په دې اړه مو چې کلا د قبایلي سیمو لپاره د افتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرال اکرام الله خان نه وپوښتل چې د اورګزو نه بې کوره شوي خلک به خپل سیمو ته کله ستنوي. نو اکرام الله خان وای
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو. خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی
د پاکستان پوز دعوه کوي چې د کوزی او رغزو ګڼ شمیر سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي او کډوال یې خپل سیمو ته ستانه کړي دي. خو د بری رغزو ډیرو سیمو کې اوس هم وخت په وخت د پاکستان جنگي الوتکې د وسلوالو په اهدافو هوایی بریدونه کوي.
اردن کوتا سے د اورګزو ایجنسی د زنو سیمو د کډوالو د ستونزو د هغوی بیا د ممکنه ستنېدو په اړه د مجید بابر رپورټ ورېدو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو رپورټ کې وایي په دغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري. دوی د ذهني او جسماني مسلو نه تیریږي او بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازي او پر دغه عمل اهم پوره نه دی شوی. پړه نور تفصیل لپاره خنده صدرو
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو رپورټ کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه رپورټ کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلي وو چې دوی به د دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې رپورټ کې دا ویل شوی دی د دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې اړه اړه د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسي جوړه کړل شوې وه چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه، په ځواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکونکو ارشد محمود وایي،
په ټولو دریو صوبو کې کم ځای کې نه ده شوی، هغه بلوچستان دی. دې وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حوالے سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین نه دا لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کې کوم دینو هغه راغلی دی، په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکٹ 2011 راغلی دی، او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا دې وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حوالے سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاهې دا قوانین دي یا چې کوم دي نمخ کې کوم موجود وي فاقي څه کوم چې قوانین ساري عمل درآمد.
په 2009 کال کې د پاکستان حکومت بیا د ماشومانو لپاره د تعلیم یو پالیسی جوړ کړه چې ماشومان به کار نه کوي او ټولو ته به یو شان تعلیم ورکول کیږي. اوس ته اتلسم بدلون لاندې دا اختیار د صوبایي حکومتونو سره دی چې دوی څنګه د ماشومانو حقونه خوندي ساتي. د ماشومانو لپاره کارکونکي ادارې سپارک د خیبر پختونخوا یو مشر جهانزیب خان بیا وایي، په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومانو شمیره زیاته شوې ده.
من چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغا په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي، نو دا واقعي ده چې لکه موږ وایو چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د دغه ریپورت کې اړین دا وایي چې په ټوله دنیا کې، په ټوله سیمه کې، په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومانو مشقت دی نو هغه کې کمی راغلې ده، او پاکستان واحد هغه ملک چې په کومه کې چې کوم چایلډ لیبر دی، او خاص کر په خصوصي توګه باندې زموږ کومه صوبه ده خیبر پختونخوا او چې کوم قبایلي سیمې دي، نو دلته په چایلډ لیبر کې د ماشومانو په مشقت کې اضافه شوې ده.
د سیو دی چلډرن ارشد محمود دا هم وایي، په پاکستان کې د ماشومانو په اړه اوس هم قانون سازی پوره نه ده شوې، او بیا په بلوچستان صوبه کې خو دغه مسلې ته هیڅ پام نه دی ورکړل شوی، او نه د ماشومانو نه د کار اخیستلو او یا د کار په دوران د دوی مشکلاتو ته څه پاملرنه شوې ده.
له فرخند اسد تاسو ریپورت اوریدو، وزلت کې تاسو یو مرکز راوړو. د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله خان وایي، د هغو ټولو ډلو او خلکو پر ضد به دوی قانوني کاروایی کوي چې په بلدیات انتخاباتو کې د میرمنو په لاره کې خندونه چوي. نوموړي مشالړو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د رایه چونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره خبرې کړي، راځي چې په ګډه وکړو.
بالکل، صوبائی حکومت دے تو تیار دے دا حساس ذکر زول نین دا الیکشن کمیشن رپورٹ شوی دی، دا رپورٹنگ ہم زمون ضلع انتظامیہ کرے دا ڈسٹرکٹ پولیس سر کرے دے
جی
دا ڈپٹی کمشنر کرے دے چک ریٹرننگ افسر کرے چکم صوبائی حکومت ملازمین دی
جی
من ایت اور دے کیوم لگا بیا کیٹیگرائزیشن دے سیشن ڈیری حساس دی او زنی لگی کم حساس دی احتیاط هغه غواړي. صوبائی حکومت دې لپاره ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری دغه شانتي د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې، صوبې نه بهر پولیس نه پرې، فوج ته ریکویسټ کړی دی او مختلف ټول نه پریم چې دنه بالکل دې لپاره
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او داغې د پاره استعمالوي، تاسو دې جواب کې سوای؟
نه، غلطه خبره ده. زونګه چې کم دی وخت کې فنډونه خرج کیږي، نه زونګه 2014-15 د سلنه ترقیتی پروګرام هغه دی فنډونه دي
جی،
نو دې کې څه ده غنښته ده نوې څه کار مونږ نه دی کړی، مونږ زړه کارونه چې دي نو هغه میچور شوي دي، هغه اوس تنفیز ته ناوې کېږي.
دغه خبر پښتونخوا د بلدیت وزیر نعمت الله خان چې زموږ همکار مجید بابر ورسره مرکه کړې وه په زو شمالي وزیرستان ته، په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د کرفیو له وجې ځایي خلک خپل ناروغان د ښاري سیمو روغتونونو ته نشي استولی. په لرې پرته سیمه شوه کې یو شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکې ښځینه ډاکټرانې هم د خلکو درملنه کوي. د سیمې خلک د دې روغتون په جوړولو خوشحاله دي. د مشال ډیو خبریال عمر در وزیر پرې لبنو راپور راکوي.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شوه کې ځایي خلکو د صحت سہولتونو کمی پوره کولو په لړ کې په خپل شخصي روغتون خلاص کړي چې په کې درې زنانه ډاکټره هم کار کوي. د دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل
د اسپیټل چې کوم دیو جنا جوړ کړي دل درد نه کار کې غدلا کنه دل درد تل بند تو پلاین شو خلک ډېر زیته مسله حل شوی. یو خو دلته مطلب علاج هي مقابله نه کیږي او بلکې ما پیسې نه کار مې دي اکثر کوم اسپیټل نه دی پکو مطلب ای تا کوم دوه اسپیټل نه راغلي باندې باندې جذبه ما وځي د کوم خدمات و شی ویلې چې اسلامي هي سو ګی راي مطلب لور هي یو غاده کنه چې بل لور دې نه وکړي او د خلک خدمت نه وکړي.
شمالي وزیرستان شوا تحصیل دغه روختون کې کارکون کې زنانه ډاکټر نه مو چې و پختل چې دغلته سخت حالاتو کې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي. نو دوی وویل
د عمر ته دیو چې جوړ شې ځواځه کې دی چې زیاته کلفی لګیږي ماغړ کې هو جوړ ته ماوي دې سره وکړ کوم عوامو خدمت وکوم ډیلی 4-5 کې سیز راځي هغه کوم دی لوي شکر الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نه هر رسون کوم لیبرټي ریسټورنټ کې کېږي څه موجود دي مریضان چې څونه پیشنټ دې ډیلی ګورم هغه په دیو خوشحالي چې کوم څه مونږ ته مشکلات نشته چې تلته زو مشکلات کې کوبنه ته زو مشکلات اروه کلفی دینه دا نه خري چې دلته زو پاتې شم ځان نو سٹاپ مو ساتم بلر لیڈ ڈاکٹر ماولم فیسلٹی موجود چی کہ اپریشن سہولت موجود چی اور ڈیلیوری پیشنٹ زیادہ تر مسئلے وجہ کہ چی ماہام نے بات کر کی نہ ٹل تکلی چی نہ بن تکلی چی
دا شوی تحصیل او سیدون کے شاہ نواز چی دغه روختون تا ناروغان راوڑی مشال ریڈیو تا وویل او سی دغلتا د صحت ډیرای مشکلات حل شوی
کورس بنا سپان روز جوړ اسولا ایس اسمون تا کاوال دغه کہ ٹل تدریم په دولا سوا په کندل سوا موټر نه څه سره پیسې نه وي بیا لیار د سخت مصیبات وي وته اصول کې بل ته اصول کې شه بیا لیار د تخلص وي آی خدای دا مطلب دا حل کړه که شپې ته بیماری دي کړې نو ته بیماری دي بنا نه کېر وته شته وا دلته وانه شته ډاکټر و سره یار کسان بیماری علاج کوي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي خو تحصیل سپین وام شوا د تاخیل او رزمک ډویژن کې لا هم ډیری خلک ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړ کې ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د باجوړ ایجنسۍ په ماموندو برخ لوزو سیمه کې شپږ کاله وړاندې تباه کړی شوی کالج اوس له سره رغول شوی خو د کالج ودانۍ لا هم له زده کوونکو خالي ده. دا زده کوونکي په عنایت کلي کې ټیکنیکل کالج کې خپلې زده کړې کوي خو غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی د خپل کالج ودانۍ ته پرېږدي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
شپږ کاله وړاندې د باجوړ ایجنسۍ په ماموندو کې جوړ د برخ لوزو سرکاري ډیګري کالج الوزولی شوی و چې وروسته بیا د دغه کالج زده کوونکي د عنایت خلا ټیکنیکل کالج ته راوستل شول او دغه زده کوونکي وایي چې هغوی ته په ټیکنیکل کالج کې ډېرې ستونزې ورپېښې دي. نصیر الله خان چې د ماموندو اوسېدونکی دی او د څوارلسم جومات زده کوونکی دی وای
دلته موږ پردي کور کې ناست یو. پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کال کې ناست یو. موږ هیڅ سیستم نشته پکې نشته بالکل ګارډر ته پورې سر جی موږ ته زه بخپله لږه پاس هغه ایریا نه راځم دیخوا بلا وړو موږ کوم ایریا دا هغه ته ویلې شي بنډارې غبارې مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې اوسي کې بارډر باندې خلک اوسي کې سټوډنټان دي هغه ډسون سم مخ شوی دی وژنه.
سید انعام الله سیدی د بالا چنګي اوسیدونکو دی وای چې د هغوی د کالج زده کوونکو ډیر د لور پروتو سیمو ناراضي او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکنه ده چې بیا د غستونځ هوارې شي.
پارشلی تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل والو چې کم دی اغم د منګه ده برخ لوزو وړو سره تریز نګ راځي اغم غټه مصاله ده او په دې حالونو کې صحیح دی لیول سره راځي به کمرو کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیره سخت مشکلات دی وړو ته او خاص کار د بی سی کسانو ته.
ملک شاه ولی خان مامون چې د برخ لوزو وسیدون کړي او خپل د کورنۍ زده کوونکو هم په دې کالج کې سبق وای وای ویل
چې کور خالی نه یا ولا تاسو په دې څوک راځي نو کله ولا فوجي راشي کله ولا
کاسه دار راشي کله به کیسه خلک ډاکټر ډومبر کوي نو په دې پرنسپل ته په کار ده چې د خپل کالج راشي خلکو ته ستونزه ده هغه د کټکوټ او د ګبري او د ګای چې د خلک را رواني اناد کې تجوزي ټریفک مسلې ډېرې دي.
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
جی او ان شاء الله تفصیل سره ده نو دې وخت کې زمونږ د انټر امتحان ختم شو او د ډیگری شروع کیږي کنه نو دا د ډیگری امتحان به هم دلته وشي ان شاء الله بیا به ورغو.
او یاد دې چې د کالج ودانی یو ور بیا روغه شوې ده چې دغه کالج د خار باجوړ نه پنور پریواته اړخ آباد ده او د نږدې والو او لوی مامون زده کوونکي پکې زده کړې کوي او د کالج د انتظامیه په وینا چې د زده کوونکو شمیر د 1200 نه زیات ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. او په روستنی مې کې ساسه لپاره د تاریخ پاړه اونې ځ خبرونه هم لرو. وخت شوې د 2:30 بجې ونی سجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغه د خبرو لټی شو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا سره هوادونو استنبول بهیر پنسم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله مشال ریډیو ته ویلي دي د خارجه چارو سکرتر اعزاز چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. پولیس وایي په بلوچستان کې د پاکستان د ولسمشر زوی له یوې چاودنې څخه روغ وتلی. په دې پیښه کې درې کسان وژل شوي او 45 نور زخمیان شوي دي. دا پیښه پرون په هغه سیمه کې شوې ده. د بریزي مواري بلوچ لیبریشن فرنټ یا BLA منلې ده. د خبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د بلدیاتي انتخاباتو وزیر عنایت الله پرین مشال ریډیو ته ویلي د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي. د قبایلي سیمو له آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورکزو جنسې د بې ځایه شوو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روژې د میاشتې نه پس شروع کیږي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د سند په اړه به د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت عمومي رئیس او مرستیال عمومي جلسې ته اوغتل شي. د ولسی جرګې رئیس اکثر وکیلانو نن ویلي دي چې د امنیتي چارواکو د څرګندونو تر اورېدو وروسته به ولسی جرګه په دې اړه پریکړه وکړي. د ایران یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې د داهوا د پاسداران انقلاب مشر په امریکا تور لګولې چې اسلامي دولت وسله والې ډلې ته یې د رمادي د نیولو اجازه ورکړې ده. دا رپورټ چې نن په جوان ورځپاڼه کې خپور شوی لاغي وروسته دی چې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تور لګولې چې د جګړې کولو توان نه لري.
دا ونی سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سم لجمن سره سم وار رسیدلې د ونیزي خبرونه د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پېښور کې سخوانی د شهیدانو په حق له معلومات درکو کوم چې په کال 1913 د اپریل په 28 د انګریز پوز د لاسا په ناتر څو ډزو کې وجل شوی وو او د یوې څېړنې له مخې د دغه مړو شمېره څه باندې 200. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار خالد خان چمتو کوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وی او که چری لیدلی مو نه وی نو دا به مو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې دا کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د 28 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې په خبر کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم دغه پیښه
اردوونکو د خبرونه د تاریخ پاړه تاسو ته هم وړاندې کوو خو تکنیکی ستونزو له وجې موږ ونه کړی شو چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو او دغه رنګې د کورنۍ ورځپاڼو مقالې وړاندې کړو. نو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه راغیستي ریاض رابع اکرم خان ته وکړي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت کولو لپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړی کیږي. ادارې وایي دا د حکومت لخوا یو ښه اقدام دی. دا بلنه سیاسي ګوندونو ته ورکول پکار ده او ورته دومره موقع ورکول پکار ده چې هغوی خپل موقف غور او فکر سره جوړ کړي. ادارې لیکي د اقتصادي راهداري منصوبه دومره د اهمیت وړ ده چې د سنجیدګۍ تقاضا کوي. باید چې په دې د نارو پسې د دې په حقایقو خبرې وکړی شي. ادارې وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې حکومت اصلي منصوبه پټه کړې ده. دا شاند عوامي نېشنل ګوند اسفنیار ولی خان وایي چې منصوبه کې بدلون کیږي او د حکومت موقف دی چې منصوبه کې بدلون نه کیږي. ادارې وایي دا یو غټه منصوبه ده چې د ملک حکام ترقی ورسره تړل شوې ده او د ولسی نمائندو مطابق چې د دې نه د ملک یو حصه هم محرومه پاتې نشي. ادارې اخري کې لیکي چې وایي چې دا راهداري به د بلوچستان نه تیریږي چرته چې حالات ناسازه دي. نو یو خوا دا خطر ده او بل خوا دا سیاسي اختلافات. نو داسې اتفاقي رائے سر پیدا کول پکار ده چې دې منصوبې سرکار شروع کړی شي او د دې فائده ملک حکام ته ورسی. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې سټیټ بینک آف پاکستان د روان مالی کال مالیاتي پالیسۍ اعلان کړی دی او د سود په شرح کې 1% کموالی راوستی دی. اوس به دا شرح 0% وي، مخکې 8% وه. ادارې لیکي د سود په شرح کې کموالی سره معاشي هلې ځلې سیوا کېدی شي، زیاتې کاروباري قرضې اخیستل کېدی شي، دې سره د روزګار نوې موقع پیدا کیږي او د ملک په مجموعي خوشحالۍ کې هم اضافه کیږي. ادارې زیاتوي په دې تناظر کې د اطمینان خبره داده چې روان کال د سود په شرح کې دا دریم سر کموالی راغلی دی. په وینا د معیشت خوالی په اسبابو کې د حکومت معاشي حکمت عملی نه علاوه سازګار نړیوال حالات هم دي. ادارې لیکي وفاقي بجټ به د روان جون په میاشت کې وړاندې کیږي او د دې نه یو څو ورځې مخکې د سود په شرح کې کموالی دا اعلان ډیر اهم دی او دا امید کیږي چې د دې خاص رات به روان مالی کال باندې هم وي. حکومتي بجټ سکیمونو کې خپل پیسې ساتونکي خلکو په آمدنۍ کې به د دې نه کموالی راځي. باید چې حکومت د ریټایرډ او ضرورتمند خلکو مسله هم هواره کړي. ادارې اخیره کې لیکي حکومت له پکار ده چې داسې خلکو لپاره خصوصي سکیمونه معرفي کړي چې هغه د اسلامي تعلیماتو مطابق د خپل جایز آمدنۍ نه خپل ضرورت پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان وسپانه لیکي چې په پاکستان کې فوجي عدالتونه یو لوی سیاسي مسله ده او د دې دوام ستونزې جوړولې شي. بل پلو له دوبۍ خبریدونکي دی نېشنل اوپینین ورځپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو غټه کې په دې رپورټ کې دان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پوښتنو کې راګیر دی. لومړۍ پوښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د لمنځه تللی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا یو ویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی و په جزوی توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول. خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثره نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلی دی کچرې په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز ته چې د یوویشتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2018 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا دی نېشنل ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د څوکۍ سنبالولو سره سم واضح او ښکاره تګلاره خپله کړې او د خپل پخواني افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلی دی د محمد اشرف غنی لپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمنځه وړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلی دی د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لرې کېدی نشي. او تر ټولو مهمه دا چې ښکاری امریکا، چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د دې هر څه باوجود داسې ښکاري چې افغان حکومت له پاکستانه خوشحاله نه دی، او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غځېدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غني فشار مخ په زیاتېدو دی، او د غني استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دو مخیزه پالیسي ده او که څنګه؟ د مقالکون کې په خبره کچه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایی وشي، خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندانان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې ویل هیواد یې له نوو ګواښونو سره مخامخ دی. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د نام نه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشاره په ترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي، او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړي وو. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده، خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریه په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي، او همدا مسله کېدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
تاسو د احمد تکل ریپورت اوریدو. اوس یو مقاله هم تاسو ته وړاندې کوو. د المان غږ راډیو په ویبپاڼه یو مقاله خپره شوې چې ورکه راغلي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک په سر په افغانستان کې سختې نیوکې کېږي. عام افغانان داسې ګڼي چې د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه ممکنه ده چې دوی دې د ترګرۍ په ځپلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي؟ د مقالې غټې برخې له فرخنده صدو.
د جرمنی ډاوچه وله رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوي دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغې څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د خبرې له هغې سم دستروستو مخې ته راغلی چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په سوسو وارد ویلی وو چې له پاکستان او سوال راوړي او بیا په دغه هیواد کې تراګر بدونه تر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا وویل چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسي بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې څېړونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پوسټ ټریننګ مرکز کاکل ته لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر اتلسو میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شبلی لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان څېړونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې ISI د طالبانو او نورو وسوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي.
دا پرخنده ست چې تاسو ته د ډچویلې ورځپاڼې مقاله وړاندې کوله او اوس اهم ور رسیدلې د اونیزي خبرونې د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پېښور قصه خواني د شهیدانو پاکله معلومات درکوو. څوک چې د کال 1913 د اپریل په درویشتمه د انګریز پوځ د لاسا په ډزو کې وژل شوی وو او د یوې څېړنې له مخې د دغه مړو شوو کسانو شمېره څه باندې 200. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار خالد خان چمتو کوي. راځي چې په ګډه وګورو.
گران اوریجن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وی او کچری لیدلی مو نوی، نو دا به مو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار زارونو ته لارې اوتی دي. هم دا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې رستو پیل کیږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بیګنا خلکو ناتر سډزې وکړي. دا پېښور خار په حق له ویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزوړ او لرغونی آباد خار دی چې خوښه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو، نو د دمې لپاره به لومبي او اخیری پړاو هم پېښور. او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کیسه خانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتلا د ځایي خلکو نه خوندور کیسې هم اورېدلې، نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړل شو. اسلام آباد کې د قاضی اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته وټل وي دلته کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې ودی ترې ټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي، نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې، نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په درویشتم اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پوره من احتجاج د پاره راوتیو چې ناترسا د زی پی او شوی او د ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 270 کسان مړ شوی او ډیره خلک جوبل شوی وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه ډزې شروع شوی دي، تر 3 بجې ډزې شوی دي. او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آئی ویٹنس گواہان دا دا یہی چڑیر مڑی لارائی راغلی وی فوجی او پاگا لارو کی اچتی کلی دی او اغای کابل سن نوخار سن چی کمدے لنڈی کے غرزولی دی اغا دی دینا علاوہ دی.
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ چی پخدائی خدمتگار وی دا پی ایج ڈی سیڑھ نکلی دی وائی چی دا کس خانے بازار پیخا پا ہندوستان کی دا نرلس سوا نرلسم دا جلیانوالا باغ پشان یو ناوڑ پیخا وا خو افسوس چی نخو پا وقت کی دا دی پا صحیح توگا پلٹنے شوی او نو دا پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده، خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی. نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانگریس دا انگریز سرکار خلاف دا سیول نافرمانی اعلان اکلو او دا سالت مارچ نپس یه پا مالگ باندی ٹکس ورکولو نا انکار اکلو نو پیخور کی دا کانگریس خودو هم دا انگریز خلاف یو احتجاج اکلو خو دا ڈاکٹر وقار علی شاہ پوینا پیخور کی دا کانگریس غړی دومره کم او چی حکومت ورتا سخاص اهمیت ورنکلو.
دا سیدا چی دلتا کی لوکل کانگریس پا 1915 کی جوڑ شده ده په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی، ها امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د ښار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغونډ شو، دی دا پارټي جوړه کا. خو دې نه دی په خواروي ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ډاکټر وقار علی شاہ زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتگارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغان او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته. پدې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې را سیول نه فرمانه کې مونږ سره مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار علی شاہ وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې دا کابلې تانې په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو. او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبای اربټ کار چې رور رسیدا پرې مور کې چې دا ګاډي راتاو شو 14 کسان ولاندې چخنی شو، پاره کې 12 خو په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شو. دې کې سمشران رامخ کې شو وغه خلکو ته وی چې را بس دا معاملې ختمو او تاسو لاړ شئ. پاره کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجي عدیل کلار ډیرالو د تقریرو کو خلق اور پس چنگے نارے جوڑ کے چنا تو خود انگریز جنتے ہو بس بیا اور تا نور مشاران ہو گئے کہ بس اجی سے پریدا جس لکہ داخل کئی گورو چی رئی سکئی
دا داغ ظلم او زبردستے پر دی عمل کی دا جولس زنی گڑن والو دا فوز دا گاڑی تا اور ور تکلو او یو الگاو تلگاو جوڑ شو
اگا ارومبے آرمڈ کار چھو اگا تا دای اور ویر تکو دی خلق ور تا اور ویر تکو چی رنگی دا چی دا برداشت کولی شو چی یارا اندستان ہے یا دی ما چکم ریایا دا اگای دی دومرا لگا کئی دومرا طاقت یا دومرا نافرمانی دے کئی اڈر ویر کو دے ڈزو کم رومبے پلٹن چیو اگا گورکو گوروال رائفل ستنم باندیو ائی تا چیو وی ڈزو کئی اگے انکاری شو بس ایک دم دے اگے کورٹ مارشل کو دے اگے دے پستے 111 انفنٹری چکم یارک شائر والا کنگ یارک شائر والا اگے راوسو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپولزے په مشرک کې یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگریس او خدای خدمتگارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي خود انگریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سره ډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره په کې ځایي دکانداران او بی ګنا خلک هم په نخښه شو
گیر چاپیرا کوئی چر تکی اگائی موجتے چیری اگا پکپل کورن کے مڑے پرتے پتے رزو لگی دل درے پکیران آئی غریب کی ناست دنیا دے حال اور دنیا دے مافیا نہ سخبر اگم پمرو کے منتے شیوی دی اکثریت خلق کی پدی کی مڑ دی اگا گیر چاپیرا علاقوں دا کلو ملو والا قوم خدای خدمت گار چراغلی ادائی دی اگا پتے اگا نمونہ اشترے دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وائی چی باچا خان پا دا غورز سر دا خپل ملگرو دا اشنغرنا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکے سر نزدی پولیس اونیو او بیای دا سلور کالو دا پارا دا ہندوستان پا یو زندان کی بندی کلو
باچا خان او دیگه یو سو مرگری پتانگا کرا سر اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دیر روانو دی ناکی تانے سرے دی انیسن بویتلو چار سا دی جلتا ال تکی چی خلق راجع وشو ال تکی ام دایا روا چی رضا خلق اسینا جل دیوال مات کی آگے دینے فورن رسال پور تر روگستو دی رسال پور نگجرات تاو بیا دی رسال اور کالا رگرس امپریزنمنٹ کی کیلی با مشکت ورطور کو جل کے واچو
پروفیسر ڈاکٹر وکار علی شاہ وائی چی دا غی پیخی نرستو دا کابلی دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانے بازار تبا دا شہیدانو بازار ویلشو خوبیا انگریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیخي پیاد کی په شهیدانو چوک کې یو بوت کې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه پلاس یې هغه یادگار رنگ کړو
دیدی پس تا پا دوائیم دریم آوریز دلتا کی یو دیو چی میوی دکان ہے اشکشا نومی دو اگر آلو دلتا کی را کم دیکی چی دزی لیری شوی دی کم دیکی چی پڑی پیوزے باندیو دلتا کی شہیدانو یادگار جو کو دیا دلتا کی نظمون مزمون پا کی اوشو دا غاو شو نوی چیار دا چی دانو دا خونی دروازا دا او دا ری شہیدانو بازار شو بس فوراً اغم گرفتار کو رائے اس پاک باندے اکم یادگار چی اگر جوڑ کرو انٹی ورتویر کا فوٹوگرافر وطر سرکاری موجود ہو اگر گنتائی باندے پا زور پاک باندے اگر خپل دگا اخپل پی اوران کو تصویر نہیں ہو اس تو بیا نور کو فوجان اوران کو اگر دگا تصویر سرکولیٹ شو چیارا امدے دگا کئی
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا کس خانے بازار دا ناول پیخی دا پلٹن دا پارا ہغا وقت درے کمیٹے جوڑ شوی چی یو دا حکومت لڑخا او نور دا کانگریس او دا خلافت دا اڑخا وی خوبیا دا حکومت لڑخا سیاسی گندونو کمیٹو او غړو ته د آزاد پلټونو موکا ورنکلی شو او د حکومت لڑخا پلټونو کې اویل شو چې په دغه پیخه کې صرف سلویخ کسان مړ شوي وو
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی په هغه کې دی لیکلي چې سلویخ کسان مړ شوي دي هغه نم کم او سچې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر سرکاری رپورٹ پیش کرے ہوئے
اور اوریدن کو دا درویشتم اپریل نورلس سوا دیرشم دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسی مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې څلور سوه کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروستو دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علی شاه وایي پکار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په سترګو باندې توره تیره شو، هیڅ سم نه لیدل، بس دغه مړی مراد
هر طرح ګری بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژوند سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمی تشدد आवाज.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې مور ته بیگنا ځمنو خاطر ابو ته تکینی ټول ته خپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
قضیه ور وخت په وخت زیاتېږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واورئ.